مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په ځانګړي اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. دا پروګرامونو په دې لړۍ کې به تاسو ته د دینی مدرسو تاریخ، وده او بیا وروسته په پاکستان کې د مدرسو د جوړښت، فعالیت او رول په اړه معلومات درکړو. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې د دینی مدرسو پر تاریخ او غځونې او بیا وروسته په هندوستان کې د مدرسو پر جوړښت بحث شوی. په دودیزه توګه مدرسې د اسلامي زده کړې ادارې دي چې تر درس وروسته ورڅخه اسلامي علما او مفتیان فارغیږي. مدرسه د عربي ژبې توري دي چې معنا یې د زده کړې مرکز ده. په عمومي توګه مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي. په اسلامي تاریخ کې د مدرسو د پیل په اړه څېړونکي او لیکوال حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي وایي چې د مدرسو پیل له هغه وخت سوی کله چې د اسلام پیغمبر په مکه کې پټ دعوت ورکاوه.
د مدرسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري. کله چې پیغمبر علیه السلام پټ دعوت په مکه کې کاوه له هغه وخت سره تړلې ده. یعنی د اکثر علما او په قول باندې چې هغه د ابن ارقم کورو او هلته د اسلام دعوت کېدو او همدغه ځای د وروسته د له همدغه ځای څخه د اسلام لوی لوی خلک لکه خلفای راشدین، حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی او داس نور لوی لوی صحابه کبار رضی الله عنهم له همدغه ځای څخه زده کړې وکړې. او لومړنی استاد هم دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم و چې صحابه ته یې درس ورکاوه، صحابه ته یې قرآن ورزده کاوه. او یوازنی مضمون همدغه ځای کې قرآن و چې قرآن ورزده کېدو او قرآن باندې خلک روزل کېدل.
بلخوا دینی عالم او په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی د مدارسو د پیل په اړه وایي چې د مدرسو لومړی بڼه د اسلام د پیغمبر تعلیمي مجالس و، خو ځانګړې ابتدا یې له مسجد نبوي څخه شوې ده.
د اسلام لوی مدرسه خو چې وا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تعلیمي مجالس و چې اصحاب ته وی تعلیم ورکولو، نو په مسجد نبوي کې په د مدرسې یا د اسلامي پوهنتون هغه بنا په هغې وخت کې شوې ده. او د هغې وروسته مختلفو وختو کې مسلمانانو او هغه کسانو چې یا دولتونه خلیفهګان یا خلفای راشدین و یا وروسته په بغداد کې اسلامي خلافت او امویانو خلافت په سوریه کې دوی دغه درې مرکزونه تاسیس کړل چې یو دمشق و بغداد و او قرطبا و چې دا د اسلامي هیوادونو لوی علمي مرکزونه و. او بیا وروسته په بخارا او سمرقند کې دغه لوی مدرسې چې دی تاسیس شولې.
یو شمیر عالمان د مدرسو پیل د اسلام د پیغمبر له اسلامي تعلیماتو څخه کوي چې په مدینه کې مسجد نبوي او په مکه کې مسجد الحرام یې مهم مرکزونه و. مولانا محمد احمد واصل واسطی چې د یو دینی عالم ترڅنګ د مدرسې استاد هم پاتې سوی دی وایي چې د مدارس تاریخ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دور کې له اصحاب صفه څخه پیلېږي، خو د مروجه او منظمو مدارسو پیل د اتمی میلادي پیړۍ راورسته په عباسي دور کې سوی دی.
عمومي طور خو دا لیکلي دي د مدارسو په تاریخ کې چې اصحاب صفه زدا کار شروع شوی دی، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم مدرسه وه. نو صفه کې چې کوم خلک کښېنسته نو هغو ته یې درس ورکاوه. خو دا مروجې چې کومې مدرسې دي د دغه ابتدا په عباسي دور کې شوی ده. یعنی حکومتي مدارس چې جوړېده نو دا د عباسي دور د شوی ده. په هغه کې بیا مختلف نصابونه مختلف تغییرات خوړلي دي. کوئی ابتدا ہے عباسی دور رسول نظامیہ وغیرہ وغیرہ در زمانے مشہور مدرسے ہوئے.
مولانا واصل واسطی زیاتوی چې نظام الدین شاشی او امام غزالی غوندی علما په مدرسه نظامیه کې استادان و او په هغه دور کې د حکومت لخوا پر مدارسو جوړولو سربیره ځینو افراد هم په مدرسو جوړولو لاس پوري کړ. د مدارسو د جال پراخېدو په اړه حافظ حمیم جلالزی وایي چې د وخت په تیریدو سره دینی مدرسې د عراق، تیونس او مصر په ګډون په یو شمیر نورو هیوادونو کې جوړې شوې.
وروسته چې کوفه چې په اوسنی عراق کې ده د اسلامي خلافت د مرکز په توګه وټاکل شو. دلته د کوپی جماعت د یو پانتون نقشه دا کړ. دلته د لیکوال نجاشي یو ځای لیکي چې په دغه مسجد کې نسو شیخان او استادان او راویان وو چې دلته خلکو ته تدریس کېدو، خلکو ته د رسول الله احادیث او د خدای کلام قرآن کریم او تفاسیر ورزده کېدل. دغه سلسله روانه وه چې مثلا بغداد کې د منصور جامع جماعت یادولی سو، یا مثلا په ټونس کې زیتونه جامع یادولی سو، یا په پاس کې قروین یادولی سو. دغه راز الازهر چې په اوسني مصر کې ده، دا خورا لرغونی جماعت او بیا وروسته پوهنتون او تر اوسه پورې د پوهنتون په توګه باندې پاتې ده چې دا د 341 هجري قمري کال ته تاریخ رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په مدرسو کې چې کله د بنیادی اسلامي علومو دایره پراخه سو او نور علمونه پکې راغلل، نو د پوهنتون غونډې باندې خپلولې پیل کړل چې په نتیجه کې د جامعې یا دارالعلوم په نامه د بیلابیلو مدارسو بنسټ کېښودل سو. مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د اسلامي تعلیماتو ورکولو لپاره مسلمانانو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مدرسې جوړ کړې چې له دغو څخه یوه د هند دارالعلوم دیوبند هم ده.
کله چې اسلام پراخېدلو او د اسلام تبلیغ او د اسلام تعلیم او تعلم ته ضرورت وو، نو مسلمانانو په هر ځای کې مدرسې جوړې کړلې. د دیوبند مدرسې په باره کې کله چې انګلیسي استعمار په اغېز کې سلطه پیدا کړله او د هند نیمه وچه ونیوله، او په هغې کې دلته د مسلمانانو دپاره د تعلیم او تعلم ضرورت زخته زیات وو، او استعمار همیشه کوشش کولو چې دینی مدارس او اسلامي مدارس چې دي هغه د خپل تاثیر لاندې راولي تر یو اندازې پورې، او هغه کوم اهداف چې دوی لرل چې د مسلمانانو په منځ کې د جهل او د جهالت خپرول دي، او مسلمانان ونشي کولی چې هغه د صدر د اسلام کوم چې طلایي وخت و د مسلمانانو چې علم و تعلم و ابو ریحان البیرونی و ابن سینا و پوش مقدمه د ابن خلدون و لیکل شوله، په اقتصاد کې، په فلکیاتو کې، په طب کې، په دې ټولو مسایلو کې مسلمانان په هغې وخت کې ډېر یعنی مخکې هغه وه. نو د دې په اساس باندې په دغه د دیوبند مدرسه هم تاسیس شوله چې بیا په هغې کې د علماو اختلاف دی چې دوی څومره مؤثر و په دې مسایلو کې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو او دینی عالمانو لمخې د هند په نیمه وچه کې چې کله په 1855 کال کې پاتون چې انګریزانو بغاوت ورته ویلې و تر سره سو، نو په نتیجه کې انګریز واکمنانو د هغو مسلمان مشرانو په ضد اقدامات وکړل چې د دوی په فکر د دې پاتون تر شا و، یا یې لاس پکې درلودي. حافظ حمیم جلالزی په دې اړه وایي چې د خپل نفوذ او بایللي وقار د بیرته لاسته راوړلو لپاره دینی علماو د هند اتر پردیش ایالت د سهارنپور ضلع په دیوبند سیمه کې د دارالعلوم په نامه په 1868 میلادي کال کې د مدرسې بنیاد کېښودي.
د هند نیمې وچې خلکو د انګلیس د استعمار پر ضد باندې په 1204 قمري کې پاڅون وکړ، او هغه پاڅون د استعمارګرانو یا د هماغه وخت د بریتانیا له ځواب سره مخامخ او مات سو. نو بیا په هند کې تبشیری فعالیتونه ډېر سو چې بیا د هند مسلمانان په دې هڅه کې شو چې د همدغو شیانو مخه ونیسي. بالاخره پریکړه دا وسوه چې یو دینی علومو ته زور ورکړي او دینی علوم مدارس جوړ کړي چې په دې لړ کې د امام محمد قاسم نانوتوی او دغه د نورو ملګرو په همکاري باندې دیوبند رامنځته سو، او دیوبند بیا په خپل وخت کې او بیا راورسته تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان یا په ټوله کې د هند په نیمه وچه باندې خپل تاثیر لري.
تر دې وروسته بیا په 1898 میلادي کال کې د دارالعلوم ندوة العلماء په نامه مدرسه جوړه سوه چې بیا وروسته نور مدارسو ته هم لاره هواره کړه. دا چې د هند په نیمه وچه کې د مدارسو نظام د چا لخوا معرفي سو، په ځواب کې مولانا واصل واستی وایي چې د انګریز تر راتګ وړاندې نظام الدین سهلوی د هندوستان د مدرسو نظام جوړ کړی دی.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام چې جوړ کړی دی تر هغه لمخه اگر چې مدارس وو، خو دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. هغه کې دغه کتابونه اول وار شامل کړي دي، مثلا شافعیه دا، کافیه دا، حسانی دا کتابونه شامل کړي دي. ورو په ورو تغیرات شوي او اوس خو هغه نظام هم نه دی پاتې، ډېر کتابونه پکې اضافه شوي دي.
د هند په نیمه وچه کې د درس نظامي په اړه د کراچي په ترتیل القرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مولانا سلیم الله وای چې دلته د دودیزه او عصري زده کړو ګډ نظام د انګریز تراتګ وړاندې هم موجود و، خو د انګریز تراتګ وروسته د مدرسو او عصري ښوونځیو تصور بیل سو.
د پاک هند چې کوم تاریخ دی د مدرسې په حواله سره، نو درس نظامي د انګریز د ابتدا سمخته د برصغیر نصاب تعلیم وې د مدرسو د دینی مدرسو، اما د وخت ضرورت مطابق پاغه کې چې مروجه کم وخت مثلا کله به چې تب وو مشهور نو تب پکښې وو، حکمت به پکښې وو، منطق به پکښې وو، ریاضی دا علوم دنیوي چې دا ټول به پاغه شامل وو، او د مدرسې پاغه چې دی هغه به تمام علوم باندې عادت وو، د مکمل عبور وو. د برصغیر د تاریخ چې کله انګریز راغلی دی، بیا د مدرسو او د کالج تصور جلا، یونیورسيو د کالج تصور او د مدرسې پر فرق پیدا کړی دی. کله د دې مخته بد دینی مدرسې کفایت کوي د ټولو لپاره.
په اسلامي تاریخ کې مدارس د زده کړې مرکزونه پاتې سوي، چیرې چې به د دینی تعلیماتو ترڅنګ پر یو شمېر مسایلو هم بحث کېدی او د حل لارې به راستل کېدلې. مدرسې په نوي عصر کې یونیس پروګرام هم دومره و. راتلونکې اونۍ به په دغه پروګرام کې په پاکستان کې د مدارسو پر پیل او فعالیت بحث کوو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.